The Washington DC na The Voice of America Diva Radio De Tanya Vidun Kota Tunka Assalamu Alaikum Da The Voice of America Diva Radio De Zamga Yo Sat Khabari Khbarawana Da Washington DC The Studios Na Nekh Pani Ghagori Humsa Malgari Usai Au Pa Program Ke Kurbani Yo Wagma Jalawan
Au Zo Shweb Zada
Pa Khbarawana Ke Kum Reportuna Di Da Haqi Khulasa Walhum Tastawan Lekum
د پاکستان په سینټ کې د قبایلی سیمې اتو سینټرانو ویلي په پنجاب او سند صوبو کې پښتنو سره د هغوی په جامه او سیره باندې د زور زیاتی پر ضد یې په حزب اختلاف کې د ورګړېدو فیصله کړې ده. د قبایلی سیمې سینټر هلال رحمان ډیوه ریډیو ته ویلي دغه ګام د پښتنو سره کېدونکي تشدد پر ضد پورته کوي.
ملګري اوسئ او په خپرونه کې اونیز پروګرام واشنگتن ټو خیبر هم لرو.
اخوا ملګرو ملتونو ویلي پاکستان نه به د افغان کډوالو بیرته خپل هیواد ته رستنېدو نوی پړاو د روان کال د اپریل په میاشت کې پیل کوي.
دا یو شمېر نور مهم رپورټونه په دې خبرونه کې ستاسو لپاره لرو. وار په وار به تاسو ته وړاندې کوو. اول هم ورزو پر لومړني رپورټ اړه.
ګران اردوونکو دا وایس آف امریکا دی ریډیو او ټی وی دی. قدرمن اردوونکو په داسې حال چې د پاکستان پنجاب او سند ایالت کې د بمی چاودنو وروستو د پاکستان حکومت په خپل سر د پاکستان او افغانستان ترمنځ چې کومه پوله ده دغه تړلې ده. دغه پوله د تړلو اتمه ورځ ده او د تیرو اتو ورځو راسي دغلته چې په دغه پوله باندې د کوم خلکو کاروبارونه تجارتونه دي هغې هم ګیله او فریاد کوي چې د دې کاروبارونو ته زیان رسېدلې. بلخوا په دغه پوله باندې چې کوم خلک تګ راتګ کوي هغې هم د یو شمېر مشکلاتو سره مخ دي، په خاص توګه هغه افغانان کوم چې د علاج او نورو ضرورتونو لپاره پاکستان ته راځي. د افغانستان حکومت که څه هم د پاکستان نه غوښتنه کړې ده چې دغه پوله د بیرته پرانیزي، خو د پاکستان خارجه وزارت ویان تیر ورځ مطبوعاتو ته ویلي چې دغه فیصله به په خپل وخت باندې کیږي. په افغانستان کې خلکو ته څه مشکلات دي او د افغانستان د حکومت دریځ سره دغه ټول تفصیل د ډیوه ریډیو خبریال حکمل روان ناورو.
د تورخم گیټ هغه لار چې د اتو ورځو را په دی خوا دی هر ډول تګ را تګ لپاره تړلې پاتې ده او لا هم دی عمل اقتصادي، تجارتي او پټولنیزو برخو کې ګڼې ستونزې رامنځته کړې دي. دا چې د تورخم لارې په تړل کې دو سره د خلکو په کاروبار څومره اغیزې شوي په اړه یې د تورخم یو تن کاروبري ډی وی ریډیو ټی وی ته داسې وویل.
نو اوس داسې وایه چې نن یې لاړ کړم نو سبا یې بس حتل مدغه حتل کار ما رسېدلی دی. سبادارو ته نه دی، دولت ته پاته دي، زور نه ورځي، دا زور ټول غریبو نه وځي. او خیر دی دغه زما ګوره زه یو غریب سړی یم، دا واز که زما په نړۍ هر ګوټ کې افغاني، پښتوني، پارسیوانی، هر ژبې والی او اوري،
دی تورخم دی لارې په تړلو سره دی دواړو خواو ته سلګونه لړۍ په تجارتي ملونو بار ولاړې دي، خو دی لړیو چلوونکي د خلاصېدو انتظار باسي.
زما نوم دی معشوق، د پېښور بادر کلي اوسېدونکی یم. زما جی یو هفته وشوه دلته مکمل، نن ورځ جمعې مونځ هم چې دلته وکړه، بلې جمعې پورې دلته ولاړې یو هفته زموږ برابر شوه. زمونږ هیڅوک تپوس نه کوي، نه څوک د تپوس کولو والا شته، نه په کوزانو پښتنو کې، نه په برنو پښتنو کې، نه په کوز حکومت کې پښتنې کولو والا شته، نه په بر حکومت کې څوک شته. ما مڼه بار کړې دا ګاډی وګوره نیمې نه زیات اسخا شو، هغه سیټ هم ټوله لړه. نو په کار دارې د دواړو حکومتونو ته دې څه لاره وباسي. زخم اخر پښتون یم، زما بچي کوز پاتې دي، زما د دې بچو به څه حال وي. زما ته ورځ دلته شو ما 2000 روپۍ په کور کې پرېږې چې زه راتلم، اوس ما سره دا پړه کې دا وسوسه چې خدای به هغې به څه حالات.
دا لومړی ځل نه دی چې پاکستان خپلې ټولې لارې د سیاسي مسایلو له امله افغانستان سره تړلې دي. له تیرو 15 کلونو را په دې خوا چې کله یې هم غوښتي د تګ راتګ لپاره یې د فرضي کرښې دواړو غاړو ته د هر ډول تګ راتګ لپاره تړلې دي. همداراز د تجارت خصوصي ادارې چارواکو ویلي دي افغانستان او پاکستان ترمنځ د پولې په تړلو سره د دواړو هیوادونو تجارانو ته هر ورځ $3 میلیونه زیان رسیږي، او که د خلاصېدو لپاره اقدام ونه شي افغانستان به په بشپړ ډول اسلام آباد سره د تجارت کچه صفر ته راټیټه کړي. حکمل روان، امریکا غږ، ډیوا ریډیو ټی وی، تورخم.
۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶ د واشنگتن ڈی سی سټوډیوز نه تاسو زمغه یو ساته خبری خبرونه ته پر ریډیو باندې وګیئ. د دې ترڅنګ زمغه خبرونه چې دا هغه په ټی وی سکرینز باندې ګوري هم ډیره مننه کوم تاسو نه چې موږ سره ملګری یئ. او څنګه چې باندې تاسو واوریدل چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ لوی لار د تورخم پوله چې دا هغه د اتو روزو راهسې تړل شوې ده، چې تر دې دمه د دغه لارې د خلاصېدو هیڅ کوم نښې نښانی نخ کاری. د تورخم لارې په بندېدو سره سم د سیمې د خلکو کاروبار هم په ټپه باندې ولاړ دی، او د دې لکبله تاجران وایي چې د دوی سخت تاوان هم شوی دی. او د دغه ترڅنګ کاروباري خلک د لوی لارې چلونکو د پاکستان افغان حکومت دوانو نه غوښتنه کوي چې دغه لار چې ده هغه دې زر تر زره خلاصه کړي شي. په دې حقله باندې بیروز خان سره به مونږ تماس نیسو چې د واشنگتن نه به مونږ سره نیغ په نیغه ملګري کیږي. هغوی به چې کوم زیان رسېدلی دی تاجرانو ته، چې کوم ترانزیت ټریډ دی هغه په ټپه ولاړ دی، نو دا څومره یو اثر پرې باسي د خلکو په اقتصاد باندې، دوی سره خبرې کوو. دوی موږ سره ملګري شوي دي، ورته په پروګرام کې هرکلی وایو. ستړي مشي بیروز صاحب.
ډېره مننه وکړم جلان.
د تورخم پوله چې اتم ورځ باندې هم دغه پوله چې د پاکستان لخوا په خپل سر باندې تړل شوې ده، پس له هغې چې سیوان شریف کې چې کومه چاودنه وشوه د هغې وروسته، نو تر دې دمه داسې کومې نښې نښانې نه ښکاري بیروز صاحب چې دغه پوله به زر خلاصه شي. اقتصادي اړخ ته که موږ وګورو، نو ترانزیت ټریډ د په ټپه باندې ودرېدلو له امله ډېر زیات تاوان او نقصان رسېدلی دی، نو څومره اندازه کیږي د دغې نقصان؟
څه خو دا موږ د خلکو نه چې دا کوم دغه تجارت کوي د افغانستان او د پاکستان ترمنځ، نو د هغې سره خبرو کې موږ واورېدل، او تېرو ورځو کې چې کوم د پاکستان د کسٹمز د یو دغه چې کم دی د تورخم دغه یو چارواکي چې ویل، نو هغه هم دا ویل چې تقریبا د 3 کروڑ پورې هغه دغه حساب کړو چې دا د ورځې پاکستان ته یوازې په دې دغه کې کیږي نقصان کیږي. د دین علاوه چې دا کوم تجار دي دوی ته ډېر لوی نقصان وشو. یو نقصان دا شي چې دغه مالونه دوی راخستي دي، نو هغه گاډي ودرېږي په هفتو هفتو، دغه وخت هم زیانې وشي. بیا چې کوم مالونه دي هغه کې بعضې داسې مالونه دي چې هغه په یو خاص وخت کې هغه رسول غواړي د یو ځای نه بل ځای ته، هغه ګنی نو هغه څخه کیږي. لکه مثال په طور اوس تاسو د دې مڼو دا دغه واورې د میان دي غوښه ده دغه شانتي مالټو ذکر هم پکې شوی، نور هم پکې دي. تجارت داسې ځونه دي، او دا ناسه په پاکستان دا فیصله کړې ده. نو او د ترانزیت ټریډ تاسو خبرو کړ، دا خو یو نړیوال قانون دی، د هغې د لاندې هم پاکستان تاسې په یو سر باندې په خپل سر باندې دا فیصله نشي کولی. خو پاکستان د افغانستان سره دغه زورورتیا کوي، ځکه چې څنګه تاسو ویل د پسند کې په سیون شریف کې او د شانتې په لاهور کې کله دغه بریدونه وشول، نو د هغې تورې په افغانستان ورواچو او د افغانستان سره دغه پوله وتړل شوه. د دې سره سره دا هم یو بین الاقوامي قانون دی، نړیوال قانون دی، چې کوم هیوادونه هغه لینډ لاک دي، هغه سمندر نه لري، نو هغې ته هم د نړیوال قانون د لاندې ډېر زیات داسې هغه ورته ورکړل شوي دي، اسانتیاوې ورته ورکړل شوي دي او پیدا کړل شوي دي چې هغه د خپلو ګاونډي هیوادونو لاره شي ده هغه د دغه قانون د لاندې کارولی شي. نو د دغه ټولو سره سم خو که دې ته وکتل شي، پاکستان د پالیسۍ په ترڅ کې چې ګندې پاکستان دا د افغانستان په ضد باندې کوي، یا د افغان ضد پالیسي ده یا فیصله ده، نو دا داسې ښکاري چې دا د پښتون ضد فیصله ښکاري. ځکه د دې که چمن دی، که غلام خان دی، که تورخم دی او کبله، دا ټول د پښتنو سیمه ده، دواړه خواوې پښتانه دي. د دې ټول نقصان چې دی پښتنو ته دی، که پاکستان دا غنی چی پښتانه د پاکستان برخه ده نو په دې فیصله کې بیا هم د پښتنو د مفادات او خیال نه دی ساتلې، د پښتنو د جذبات او د احساسات او خیال نه دی ساتلې او خپل فیصله په دغه اړه باندې چې کومه هغه کړی ده.
د دغه پولې تړل کېدو وروسته بیروسیب چې کوم د افغانستان د اړخ نه چې کوم رد عمل را مخامخ شوی دی، سخت رد عمل چې د چارواکو لخوا ښودل شوی دی، او په دې کې اکثره دا هم ویل شوی دی چې کوم ترانزیت ټریډ د دوانو ملکونو ترمنځ نو د هغې د قرارداد سرغړونه ده، نو څومره حد پورې دغه انتقاد په پاکستان باندې بیا صحیح دی؟
دغه څنګه چې افغانستان ویلي د افغانستان چارواکو نو همدغه د پاکستان نه غوښتنه همدغه ده چې کله د دواړو هیوادونو ترمنځ یو معاهده ده د پاکستان افغانستان ترانزیت ټریډ اګریمنټ ته، نو د اداغې د مخه هم پاکستان د حق نه لري چې په یوازې وکړي. بل د دې سره سره یو بل مسله پراتلونکي وخت کې پاکستان ته دا هم نړیوال به هم پوښتنه کوي، ملګری ملتونه به پوښتنه کوي چې هغه قراردادونه چې هغه د نړیوال قانون ګرځیدلې دي او په هغه باندې هوادونو لاسلیک کړی دي دغه قراردادونه دغه لوازنامې، ولې دا غینه سرغړونه شوه ده؟ بل بیا دا چې د پاکستان او د افغانستان ترمنځ تیر کال چې کوم تجارت شوه ده هغه سره $2.3 اربع شوه ده، خو دغه تر ډیره حده راکم شوی دی کله چې د افغانستان او د پاکستان ترمنځ تاوتریخوالی رامنځته شوی دی هغه ډیر زیات کم شوی دی. د دې سره سره به پاکستان ته لوی نقصان چې به یا به دی، ځکه افغانستان خو ځان ته نورې لارې خلاصې کړي، د پاکستان نه هم دغه خلاصېدل نشته، خو ډېرې لارې ځان ته نورې خلاصې کړي، د ایران سره، د ترکمنستان سره، د ازبکستان سره، د تاجکستان سره او د هند سره د هوایی دغه هم دی تجارت هم روان دی، خو پاکستان ته چې به کوم نقصان کیږي، پاکستان چې کوم غواړي د منځنۍ اسیا سره یا د سنټرل ایشیا سره تجارت وکړي هغه صرف او صرف د افغانستان د لارې کولای شي، دغه به هم د پاکستان بیا دغه چې کوم پلان دی دغه به سرته ونه رسي. بل به دا وشي چې دا کوم سی پیک را روان دی نو په دې باندې کېدلی شي پاکستان ته سیاسي ګټې وشي، د پاکستان دغه سیاسي حکومت پې ځان ته په ووټونو کې ګټې واخلي، خو د پاکستان په تجارت باندې، د پاکستان په صنعت باندې دا ماهرین داسې وایي دا به ډېر بدې اغیزې واچوي، او هغه وجه دا ده چې چینی د څومره سامان دی هغه ارزان دی، پاکستان مارکیټونه د مخکې نه د چاینی د چاینا د سامانونو نه ډک دي، د پاکستان چې کوم خپل انډستری ده هغه به هم وایي چې ډیر تر ډیر حده به اغیزمنه شي که چیرې دغه سپیک هم په دغه شکل کې څنګه چې د دې د توضیح کیږي او کوم ماهرین په دغه باندې خبره کوي، نو دا ټولې د پاکستان پالیسیانې چې کومې دي په دې وخت کې د افغانستان له زور ورکوي، خو د دې بخکاری چې اغیزې په پاکستان خراب وي.
ډیره مننه کوم تاسو نه بیرو صاحب.
مننه.
د نړۍ په ګوډ ګوډ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیو رادیو باور کوي.
دیو په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډی وای زیدې
دیو پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډی وای.
دا وایس اف امریکا دیو ریډیو او ټی وی دی. قدرمن اوردونکو، که یو خوا د پاکستان او افغانستان ترمنځ د پولي تړلو له وجهې پښتنو کاروباریانو ته او عامو خلکو ته مشکل جوړ دی، د پاکستان په سند او پنجاب کې چې کوم پښتانه مزدوري کوي هغې هم د پولیسو لخوا دنګول کیږي او هغې هم په دغه ځای کې د خپلو کارونو روزګارونو کولو کې مشکل لري. په دغه اړه هم یو معلوماتي رپورټ لرو، خو دا وخت وخت شوی دی د ونیس پروګرام واشنگتن ټو خیبر چې تاسو وړاندې کوي زموږ همکار رحمان بونیری صاحب.
ستړي مشه د واشنگتن ډی سي نه دا پروګرام واشنگتن ټو خیبر دی، زه رحمان بونیری ما نن به په دې پروګرام کې په درې مهمو موضوعاتو خبرې کوو. یو دا چې تیر اونۍ په ماسکو کې د افغانستان د ثبات لپاره چې په غونډه شوې ده دغه مهمه پریکړه سې دي، او آیا واقعي ماسکو په افغانستان کې د ثبات لپاره فکرمند ده. د دې پروګرام دوه موضوع به دا وي چې په تیرو لسیزو کې امریکا په منځني ختیځ کې د فلسطین او اسرائیل ترمنځ د شخړې ختمولو لپاره د دوه ریاستي تګلارې لپاره لوس کړی و. خو اوس ډونلډ ټرمپ چې د امریکا نوی صدر دی هغه د خپل دغه لوز نه پښابل شو. خو د نن تر ټولو مهمه موضوع دا ده چې په پاکستان کې په تیر اونۍ کې پر لپسې د دهشتګردۍ حمله شوې دي. په دې موضوع باندې د خبر د فار د ماسر ملګری کې د پاکستان نه پخوانی پوځي چارواکي او د دفاعي چارو څلنکار د اسکایپ دلاري هغه له بریګیډیر محمود شاه صاحب. شاه صاحب په پروګرام کې به خیر علي وایم.
ډیره مهرباني. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. ډیره مهرباني. هم دلته واشنگتن ډي سي سټوډیو کې زما سره سلنکار ملګری شوه دي هغه له واحد فکری صاحب. فکری صاحب تاسو په خیر علي وایم.
شکر مهربانه.
ډیره مننه تاسو هم ادمو لیدونکو د مخ کې چې زه د خپل د جوړو ملمنو سره په دې موضوع باس شروع کما. راځي چې هم په دې موضوع چې په تیرا سور د کې پاکستان کې دهشتګردۍ کې پیښې شوې دي یو ریپورت ګورو زموږ همکار زید خټک وړاندې کوي.
د کال 2019 شروع پاکستان کې د ترهګر حملو نه هغه وخت وشو چې کله د نوي کال په سلورم ورځ په ډي آی خان کې د پولیسو په یو موبایل حمله کې د 15 پولیسوالو په شمول لک تر لګه 15 تنان زخمیان شول. دین پس د نوي کال په دوو میاشتو کې وسه پورې تقریبا ټول ټال سلر ویش ترهګر حمله د پاکستان په جدا جدا خارونو کې شوې. په دې کې یو سو د نورو نه زیاتې خونړې وې. لکه په 28 جنوري قبایلي علاقہ کرم ایجنسی کې بمی چودنه. دغه چودنه د پاړه چینار د فروټو په یو منډه کې سار وختي حل وشوه چې خلک د فروټو او سبزیانو په بیا کې مصروف وو. په دې حمله کې لک تر لګه 25 تنان وژل شول او یو اتیانه زیات پکې زخمیان شول. د دې چودنې ذمہواری تحریک طالبان پاکستان په غاړه اغستې وه. دینه پس په جنوري کې په ضلع ټانک او پېښور کې په امنیتي چارواکو د حملو نه علاوه بلوچستان کې هم په فوزی کانوای حمله کیږي. خو په دې حملو کې چاته سکسمه مرګ نه دی اوریدلې. دا سکسمه حملو ورستو پولیس امنیت ټینګ کړي او د لټنې عملیات هم وکړي، خو بیا هم پر لپسې بمی چودنې مخې ته راځي.
سکیورټی بس منګه علاقہ ټوله کارډن کړی را او ګیر چاپیرا لګیو نه پریزه مو خورا سره چپریشن کوي. دا دې ته مونږ چر پول وایو. دا پخوانی پول دی چې کراس کونو دی چې په آی ڈی بلش و ریموٹ کنٹرول او بی ڈی ایس مطابق دا گئی تعداد چې کومو دا بارود 5 کیلو.
د نوی کال دویم میاشت فروری په شپږم تاریخ په بنو کې په یو پولیس سټیشن باندې د حمله نه شروع کیږي. دینه پس په وم تاریخ چمن کې د لیویس په یو چیک پوسټ 14 کې سلور تنان زخمیان شول. د فروری د میاشت خونړې 14 په 14 فروری کیږي چې کله د لاهور په مال روډ د صوبایي اسمبلی نه بهر په سونو خلک احتجاج کې بوختو. هم په دغه موقع یو ځانمرګي حمله کې لک تر لګه 14 تنان وژل شول او وه اتیا پورې پکې زخمیان وو. په دې حمله کې د پنجاب پولیس دوه مشر افسران هم وژل شول. د دې حملې ذمواري د کل عدم تحریک طالبان جماعت الاحرار ډلې په سر اغوستي. هم په دغه ورځ په کوټه کې هم دوه پولیس افسران په یو 14 کې ژوندونه د لاسه ورکړي. په 15 فروری د پېښور په حیات آباد کې ځانمرګي حمله کې لک تر لګه 2 تنان مړه او 9 نور زخمیان شول. هم په دغه ورځ مومند ایجنسی کې ځانمرګي حمله کې درې لیویس په شمول 15 تنان وژل شول. او بیا په نوخار کې د نامعلومه تنانو په ډزو کې د استخباراتي ادارې یو افسر هم وژل شو. دینا په بل ورځ یعنی 14 فروری ورځ په اواران کې د یو بمی 14 سره شروع کیږي. د فوز په یو کانوای حمله کې درې فوزیان وژل کیږي او دوه زخمیان شوي دي. د دې ذمواري بلوچستان لیبریشن فرنٹ منلی. هم په 14 فروری د 2019 کال تر اوسه پورې تر ټولو خونړې پیښه کیږي. د سند صوبې په سیون کې د لال شهباز کلندر په مزار ځانمرګي حمله کیږي. په دغه حمله کې لک تر لګه 8 تنان مړه او 350 نه زیات زخمیان شوي دي. د حکومت چارواکي وایي چې د ترهګرۍ نوغې به وباسي او د ملک نه ترهګرۍ ختمولو لپاره پور عزم دي.
د وزیر اعظم نواز شریف حکومت او امنیتی ځواکونه مضبوطه اراده لري چې د دې پر ضد بجنګیږي او موږ به دغه جنگ یقینا ګټو. موږ په چره هم د دغه شهیدانو او زخمیانو وینه نه بخو. موږ به د پاکستان ریاست د دغه دشمنانو نخپل بدل اخلو.
د حمله په وخت مزار کې په سونو خلک موجود وو. د لال شهباز کلندر د حمله ذمہواری د شام او عراق تندر وډلې داعش یا دولت اسلامي په سر اغستی. زاهد خټک، وایس اف امریکا، دیوا، واشنگتن.
قدرمنو لیدونکو تاسو رپورټ وکړو اوس شروع کوو د بریگیډیر صاحب نه. بریگیډیر صاحب زما اړو منې تپوس دارې چې د پاکستان فوجي او حکومتي چارواکو په تیرو 100 کالو کې پرله پسې بیا بیا تکرار کړی دا چې په پاکستان کې ترهګرو ته شکست یا ماتې ورکړې ده. خو په تیرو د نن په شمول چې 20 فروری دا 400 کې و حمله شوې ده، په تیرو 10 ورځو کې دهشتګردو پرله پسې منظم حملې کړې دي، کامیابې حملې په ټول پاکستان کې کړې دي. سوال دا دی، آیا د پاکستان فوجي او حکومتي حکمرانان سم پوه نه دي په دې خبره باندې کنه د پاکستان د فوجي او استخباراتي ادارو نه د ترهګرو خلاف د جګړې چل لاسم نه دی زده؟
اصل کې په 2014 کې تاسو پته راځي چې دا د شګر پاکستان کې موجود او خاص کر په شمالي وزیرستان کې د دی اډې وی خلکو بالکل دا محسوس کړ چې اوس امن راغی او ترهګری ختم شو. دا کوم کسان چې افغانستان ته تښتیدلي وو دوی په مختلفو علاقو کې لکه ننګرهار کې خپل کیمپونه جوړ کړو او لومبی خودی منظم نو او نه زما په خیال سو سپورټ سو مدد ورسره حاصل وو. نو دغه وخت کې په پاکستان کې امن اوس پاکستان داسې ګوري چې اغلته کې دی ته باقاعده د هندوستان طرفه سپورټ ملاویږي او هغه کې د افغانستان انټیلیجنس چې کوم دی نیشنل این ڈی ایس سی ورته وایي نو هغوی هم دی سره دا کې او باقاعده دی منظم شو. نو د یو بالکل تجویز کې دا یعنی پلان یو آپریشن دی پاکستان کې دا کچې خلک یې سره نرم باسلې دي او تاسو وجود چې هغې د 2 هفتو کې دننه تقریبا 9 دماکې وکړې. نو دا یو یو پوټی پاکستان په دې معنی لکه پته ورته نه وه چې دا کړې دي او زما په خیال یو پوټی پریشانی ارضی طور باندې راغلې ده.
بریگیډیر صاحب، ارضی پریشانی څومره ده؟ د دې اندازې خو کېږي چې د 100 نه زیات خلک وژل شوی دی. پاکستان خپل پولي تړلې دي 15 ورځې وشوې، خو نن هم په 400 کې حمله شوې ده د پولي تړل کېدو وروسته. زه دا ستر اعظم ځنې نورو پښتنو نه کوم، خو ما سره په سټوډیو کې واحد فکری صاحب دی. تاسو وردل چې بریگیډیر محمود شاه صاحب هم وایي چې افغانستان کې په پاکستان د حملو لپاره منصوبې جوړې شوې دي. زبا هغه زین ورسته به مکه چې پاکستان باندې د افغانستان لخوا تورن لګي یا د امریکای لخوا لګي، خو تاسو نو متپوس دار تاسو واقعي دا فکر کوئ چې د افغانستان خوره د پاکستان خلاف د منصبو لپاره استعمال کی؟
ځینې ځایونه ستا چې د کابل د حکومت تر کنټرول لاندې نه دي، او په هغه سیمو کې شایي ځینې افراطیان چې د پاکستان څخه راوښتي په هغه سیمو کې مشته وي. او ډاکټر عبدالله څوره سره مخم دا ویل چې بل یو په دغه ځای کې ځینی خلک ستا، مګر کچیرې د افراطیت وریښو ته ولاړ سو او د افراطیت و اساسي عوامل ته ولاړ سو، بیا دا نس کولای چې موږ پاکستان ملامت کوی، افغانستان پاکستان ملامت کی، او پاکستان ولاړ سي افغانستان ملامت کی. زه فکر کوم چې دا یو سیمایز پرابلم دی، یو سیمایز مشکل دی چې دغه دواړه ملکونه د دې سیمې ملکونه باید په ګډه د سره مبارزه وکړي. مګر د شاغلی بریگیډیر دا خبره درسته نه ده، ځکه ټول بینالمللي اخبارونه، میډیا، کتابونه ټول دا وایي چې په پاکستان کې د دې خلکو مرکزونه دي. اسامه بن لادن په پاکستان کې پیدا شو، دغه سي نور ټول هغه لوی لوی د القاعده مشران هلته پیدا شوي دي. یعنی دغه د پاکستان دغه هڅه چې غواړي د دې ملامتۍ څخه د ملامتۍ پر بل چا واړي، زما په نظر دا نه د پاکستان لپاره په ګټه ده، نه د سیمې لپاره په ګټه ده، او نه هم د ثبات لپاره په ګټه ده. بلکې پاکستان باید په دې قانې سي چې په دې پرابلم کې ونډه لري، په دې پرابلم کې هم امریکا ونډه لري، او هم د منطقې ملکونه ونډه لري. باید ټول په صادقانه ډول دا اعتراف وکړي چې بل یو موږ دلته ونډه درلودلې ده، او د دې سره باید ګډه مبارزه وکړو.
بریگیډیر صاحب، لکه څنګه فکری صاحب هم وویل، پاکستانی خپل ځینې سیلنکاران هم دا فکر کوي، امریکایي سیلنکاران، پوځي چارواکي، افغان چارواکي هم وقت وقت دا وایي چې پاکستان کې اوس هم دغه تګلاره ختمه نه ده چې خط طالبان یا بد طالبان لکه مثال دا ورکی چې د پاکستان په پنجاب صوبه کې وسم د ترهګرو خلاف کم کوټلي عملیات نه دي شوي، تاسو فکر نه کوئ د دنیا د پاکستان طرف ته اوچتی دن کې دغه غوته سم ده؟
دراصل پاکستان کې لکه ما چې تاسو وی دا څه علاقې نشته، لکه تاسو راته ملمناست دي خبرو کړه چې د افغانستان د حکومت داسې علاقې شته چې هلته کې داغي قابو نشته، کنټرول نشته، لیکن پاکستان کې داسې علاقې نشته. خو په پاکستان کې دغه خلک چې دونه موده دي ترهګري کړې ده، نو د دې یو جال یو څه خلک چې دې سره مدد کوي هغه ضرور موجود دی. لکه تاسو د پنجاب خبره وکړه، نو دغه داسې غریزه علاقه نه ده، داسې علاقه نه ده چې هلته کې د پاکستان فوج یا پولیس یا بل چې زموږ انتظامی افسران دي هغه هلته نه شي تللی. افغان خارونه دي چېرته کور کې څوک پټ وي، یو کور کې یا بل کور کې، او لکه هغه خلکو سره په ټلیفون باندې رابطې لري او هغې دلته راشي. لکه دا د لاهور دا واقعیت چې شوې ده، نو دا سړی د جنون د سادوله دې د باجوړ اوسېدونکی دی او دې ننګرهار کې وو.
افغانستان څه فکر کوي؟ د ټولو غټ ګیله د پاکستان د افغانستان څه ده؟
یوازنی هغه ډېر اساسي او جدي ګیله دغه ده، ځکه دغه خلک چې په افغانستان کې عملیات کوي، افغانستان کې طالبان دي یا نور افراطیان دي، دا په غرونو کې نه اوسېږي، دا په پېښور کې اوسېږي، په کوټه کې اوسېږي، د کوټه شورا ده، پېښور دي، حقانی ډله ده، او دا خلک د پښارونو کې اوسېږي، په کوټه کې درست دفترونه لري. یعنی د پاکستان لپاره، د پاکستان د حکومت لپاره د دې انکار کول زما په نظر انکار به وکړي، مګر څوک یې نور سره مني؟ بین المللي ټولنه ورسره مني.
بریګیډیر صاحب، پاکستان پوز لخوانه چې کوم بیانونه راځي یا د پاکستان د حکومتي چارواکو لخوا چې بیانونه راځي، هغه دا وایي چې اوس پاکستان خپل هغه تګلاره بدل کړې ده چې ښه طالبان یا بد طالبان. موږ د عملیاتو ذکر هم وکړو، د عملیاتو مختلف نمونه مهم واغستل. د پاکستان د پوځ سره دا وخت تر ټولو کوټلې اسکوټه او رڼه تګلاره د شتګردۍ خلاف څه ده موږ پوه کوي؟
زما په خیال پاکستان دا سوچ چې افغانستان کې چې کوم حالات روان دي، هغه کې چې کوم قوتونه ګوتې وي، هغه کې داسې نه ښکاري چې مستقبل قریب کې به هلته کې امن راشي. نو د پاکستان لپاره لاره دا ده چې هغه افغانستان نه بالکل لاس اونغاړي، او افغانستان سره چې بارډر دی دې معنی د سیل کولو کوشش وکړي، حالانکہ کہ مشکلات شته دي، لیکن وخت سره ودا مضبوط شي او خپل ملک دنه چې اوس د افغان مهاجرین دي چې نن سبا تازه دي دیش لکه دي 3 میلیون، نو دا واپس لاړ شي.
افغانستان داسې کوم پلانونه لري، کوم منصوبې لري د نړیوالو په کومک باندې چې هغه د شتګردۍ د نوغي وښکو لپاره د کوټلي ګام په توګه سره نړۍ ته ویل شي؟
تاسو پېژنئ چې په افغانستان کې تقریبا د 14 کال کېږي چې امریکایان هم شته، یعنی امریکایان هم په دې برخه کې کومک کوي، غواړي چې د طالبان مات کړي، غواړي چې دهشتګردي او د افراطیت مات کړي. مګر د دې ناکامۍ اصلي عامل دا دی چې هم په پاکستان کې او هم په افغانستان کې د دې مسلې سره صرف نظامی برخورد کېږي، صرف یو پوځي او ملټرستیک برخورد کېږي. پاکستان او افغانستان دواړه د طرز تفکر د دې د لیډرانو او د مشرانو چې دغه پرابلم چې نن په منطقه کې ایجاد شوی دی، د افراطیت دوی کولای شي چې دا د نظامی لارې حل کړي، او دا نظامی حل نه لري، بلکې دا باید یو سیاسي حل وي. په افغانستان کې باید یو عام صلح راسي، یو خبري وسی، طالبان را جلب سي، یعنی یو نظامی حل، یو سیاسي حل ته ضرورت سي، ځکه چې دا نظامی حل نه لري.
سمه ده، ډېر مهرباني. بریګیډیر صاحب، په 3 سکندو کې کوم مختصر اخیری جواب راکړئ. تاسو هم د دې تمامي جګړې حل چي دی هغه په مذاکراتو کې یا په سیاسي لار کې ونه، او خپل په پاکستان کې هم د وسلوالو سره یو ور به د امکان شته چې مذاکرات وشي؟
نا زما په خیال پاکستان کې دنه هغه مذاکرات نه کوي، ځکه چې هغه له شکست ورکړ شوی دی او هغه بارو باسي دی. اوس صرف د پاکستان مرکزی چې کوم دغه دی هغه د افغانستان نه څنګه خپل ځان حالات نه ځان جدا کی، ځکه چې افغانستان کې دنه چې کومې جګړې دي هغه څنګه چې زموږ دی دوست وي امریکای او نور څو برپاو ټیک نه کړ پاکستان یې خو نشي ټیک کړو.
سمه ده
اې دا پر خو امید لري دعا کوي ورته، لیکن ځان به ته جدا کوي.
برګډیر محمود شاه سپتا سما سره ملګری شوی د پاکستان نه پسکایب باندې ډیر شکر ادا کوم. ډیره مهرباني محترم واحد بکر صاحب، تاسو هم ډیره مننه ویم چې را سره په سټوډیو کې ملګری شوی وای.
ډیر شکر، ډیر مننه،
ډیره مننه. خدای مون لیدونکو را سره اوسه ز په لحظه ځکه راځم او چې بیرته راشم نو بیا به مون خبره کوو چې د واشنگټن لخوانه د منځني ختیځ لپاره د دوه ریاستي تګلارې بدلېدو په شا باندې اخر علتونه څه دي. صدر ډونالډ ټرمپ ولې په منځني ختیځ کې د دوه ریاستونو تګلارې نه غواړي؟ را سره اوسه.
تاسو مون په ټولنیزو وبپاڼو هم سره لشي، فیسبوک POADIVA، Twitter @VOADIVA, Instagram @VOADIVA, or for YouTube @VOADIVA News.
یو ور بیا سړي مشه قدرمن اوردونکو دا په سټوډیو کې زما همکارا سمین حسن ما سره ملګری شوی دا. سمین حسن، اول خو تاسو ته سړي مشه وې
مهرباني.
تیرونه دلته په واشنگټن کې د صدر ډونالډ ټرمپ او وزیر اعظم اسرائیل بنجامین نتنیاهو چې کلا خبرې وکړې د هغې وروسته صدر ډونالډ ټرمپ وویل چې هغه نه ویني چې په منځني ختیځ کې د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د شخړې ختمېدو یوازنۍ لار دوه ریاستي تګلاره وي. سب مطلب د ډونالډ ټرمپ امریکایي مطبوعات او خپل ډونالډ ټرمپ مشیران چې دی پر اقلا سوي
بنری صاحب کدیتا صحیح تور باندې کتلو د پارمونګه د تیر کال د ډونالډ ټرمپ خبرو ته وګورو چې کله هغه د خپل انتخابي کمپین په موخه باندې خبري کولې او مرکې کولې، نو هم تیر کال فروری کې هغه د ام اس ان بي سي چې د امریکایي ټلویزیون د هغه سره په مرکه کې ویلی وو چې هغه کصدر جوړ شو وای غټل نو نه غواړي چې د اسرائیل او د فلسطین د مسلې د حل په لړ کې خپل خوخه په دوانو فریقینو باندې مسلط کی. هغه دا هم ویلی وو چې دا په موجوده کې د نړۍ تر ټولو سخت او ګران مسله ده او خپل یو کوشش به ضرور کوي چې دا مسله حل کی. بیا دغه سوچ مونږ کوو ګورو 13 هفته چې کوم ملاقات شوه د اسرائیل وزیر اعظم سره او بیا د هغه نه پس دوانو مشرانو خبري کانفرنس کړي دي، نخکاری داسې چې هم هغه سوچ په حساب باندې د صدر ډونالډ ټرمپ بیان مخې ته راغلی دی چې هغه دوه دوه او یو ملک ګوري. ډیر واضح بیان نه دی او هرچا دا د خپل سوچ په حساب باندې اغسته دی چې څنګه موږ اخبارونو کې ګورو، مطبوعاتو کې ګورو، د سړنکارانو نه اورو، نو ټول دا خبره کوي چې دا ډیر غیر واضح بیان دی. صدر دا ویلی دی، صدر ټرمپ، چې هغه د اسرائیل او فلسطین ترمنځ امن غواړي او یو ډیر ښه امن معاهده چې کومه ده دوامدار امن معاهده د پاره به دوی د هغې ملاتړ کوي. خو څنګه دا یو غټه پښتنه ده او بیا که هغه صدر د دوه دوه او یو ملک اخکاری نو آیا دا سمانی لري؟ ولی چې دینه سمدستی پس مونږ ولی دو د اسرائیل د دفاع وزیر چې کوم بیان راغلی وو آیلت شاکت د هغه نوم دی او هغه ویلی چې صدر ټرمپ لکه اسرائیل ته اخکارا اشاره ورکړې ده چې تاسو په غربي غاړه کې په 80% برخه باندې چې کوم سلور لکه اسرائیلیان یا یهودی آبادکاران دي هغه تاسو ځان سره شاملولای شي. خو بیا ځینې پښتنې د هغوی نه دا هم راوچتې شوې چې صدر ټرمپ خدا هم ویلي دي چې اسرائیل دی یهودی آبادکاری له لګه دمه ورکی، نو تاسو دا څنګه ویلی شي؟ نو یعنی دا ډیر غیر واضح بیان دی. اخبارونه هم وایي چې ټرمپ اسرائیل پالیسی کنفیوزینګ ټو آل، یعنی دا ډیره واضح نه
ده،
هر څوک نه پوهیږي چې صدر اخر ویل څه غواړي.
سمه ده، څنګه تاسو ویل چې را په دې باندې خلک غنګستي یا دا خبره واضح نه ده، نو سمینې سن دا خلک یا سړنکاران یا مطبوعات اوس سوي چې پراتلونکو کې به د منځني ختیځ د دې لوی سیاسي شخړې حل سوي
دا هل د تبهم لګرا شو لګ شانتي بز دا هم وایم چې کله پښتني راوچتي شو او مطبوعاتو کې دا ډېر خبري شروع شو چې اخر د صدر د وینا مطلب څه ده، نو دین سمدستي پس بیا د ملګری ملتونو د پاره چې کم د امریکا سفیر د نیکی حاله هغه بیا ملګری ملتونو ته دا وضاحت وکړو چې امریکا وسوم د دوه ریاستي حل ملاتړ کوي او دوی د دې حل ملاتړ خو کوي، خو دوی هغه دا خبره هم وکړه چې thinking outside of the box یعنی دوی د دوه ریاستي حل نه علاوه هم په نور لارو باندې غور کوي په دې وخت کې. نور لارې څه دي بیا هم دا واضح نه ده چې هغه به په کومو مسلو باندې یا په کومو خبرو باندې سوچ کوي. خو د فلسطین لخوا ورته جواب دا ورکړی شوی دی. فلسطینی صدر چې محمود عباس د هغه دا ویلی چې هغه د خپل ریاستي چې کوم حق دی د هغه نه د سپردار کې نه نه پشا کیږي.
او راتلونکي چې دی
راتلونکي کې بالکل د دې بیانونو نه پس او چې سره روان دي سړنکاران دا وایي چې ښکاری دي چې لکه سو پوری ڈونلڈ ٹرمپ د امریکا صدر دی یعنی راتلونکي سلور کالو پورې نو واضح حل یا پرمختګ بداوی اسرائیل او فلسطین په مسله کې ونلی
دا څه کوم خوشبینی ساتل نه دی پکار شه د فلسطین او اسرائیل ترمنځ شخړه چې دا هوارې دی شي راتلونکي سو کالو کې سلونکي دا څه وایي
حل واضح نشي راوته دا د سړنکارانو نظر
ډیر مننه سمینا سن ادمونو لیدونکو را سره اوسه د یو د مینه بیرته راشم نه بیا به مونږ خبره کوو په ماسکو باندې چې آیا په ماسکو کې د افغانستان ثبات لپاره چکه غونډه شوې ده دغه مهم ټکی سدي را سره اوسه وی
او ای دیوا بی طرفه کرا تولا رښتینی باوری خبرونه ورکوي ټوئیټر @voadiva فیسبوک voadiva
قدمونو لیدونکو یو ور بیا سړی مشه زما سره دا وخت زمونږه د وایس اف امریکا همکار هغلې حسیب علي کوزای صاحب ملګری شوی په سټوډیو کې. علي کوزای صاحب سلام مشه درته وایم.
سلامونه بنیر صاحب تاسو ته مننه.
وعلیکم السلام ډیره مهرباني. علي کوزای صاحب تیرونه په ماسکو کې د افغانستان د ثبات په موضوع د غونډې مهمه پریکړه شوی او د دې غونډې اهداف څه خودل شوی دي؟
مننه بنیر صاحب. د تیر هفته نه مخکې د دسمبر په میاشت کې د تیر کال د دسمبر په میاشت کې هم یو غونډه شوه او په غونډه کې چین او پاکستان را بلل شوی و. افغان حکومت خبرګون ښودلی و چې که چیرې تاسو د افغانستان په اړه خبرې کوي نو باید د افغانستان د حکومت استازي هم پکې وای. بل غونډه چې تیر ونی تاسو یادونه وکړله په دې غونډه کې د ایران استازي و د پاکستان استازي و او د چین استازي و او د افغانستان استازي و او په مسکو کې دایره شو. په مجموع کې دوه برخې لري دا مسله. یو مسله دا ده چې مسکو اندیشنې لري چې په افغانستان کې افغانستان په ختیځ کې تاسو په جریان کې د ننګرهار په ولایت کې داعش ظهور کړی دی. دوی اندیشنه لري چې د طالبانو او د افغان حکومت ترمنځ کومه جګړه روانه ده دا به داعش ته فرصت برابر کړي چې دوی شمال ولایتونو ته ولاړ شي. که چیرې د شمال ولایتونو ته ولاړه هلته تاجکستان دی، ازبکستان دی، قرغیزستان دی په سرحد کې د افغانستان سره او دا د مسکو امنیت ملي امنیت ته ګواښ پېښولی شي. په عین وخت کې که چیرې مسکو په رښتیا هم اندېښمن دی د خپل ملي امنیت په باره کې نو په افغانستان کې د 15-16 کالو راهیسې د ناټو د امریکا په مشرۍ ناټو ځواکونه په دې هیواد کې شکیل دي. د طالبانو پر ضد مبارزه کوي، د القاعدې پر ضد مبارزه کوي، اوس د داعش پر ضد مبارزه کوي. د ناټو د هیوادونو نه هیڅوک په دې غونډه کې ګډون ونه کوي او داسې یو ذهنیت خلق شو چې ګواکې مسکو هڅه کوي چې واشنگتن د افغانستان په مسلې کې منځوي کړي. په مجموع کې دا ځل د روسیې د باندنیو چارو د وزارت څخه چې کوم بیانیه خپرې شوی دی په هغه کې راغلي دي چې زموږ په مجموع کې هڅه دا ده چې موږ خپل ملي امنیت خوندي کړو، ځکه دوی دا هم تایید کړی ده چې د طالبانو سره د دوی خبرې شوی دي او دا پټه خبره نه ده. طالبان هم ویلي دي چې د دوی سره خبرې شوی دي. طالبان جالبه ده چې طالبانو په اوله غونډه کې هم ګډون نه وکړي چې د دسمبر په میاشت کې دایره شوه او د تیرونی په غونډه کې هم ګډون نه وکړي. نو کچيري خبره د سولې مسلې افغانستان د سولې مسلې نو بیا طالبانو ګډون خو هم مهم دی. طالبانو ګډون ولې نه په دې غونډه کې؟
او علي کوزي صاحب خپل لکه څنګه روس ویلي دي تاسو ذکر وکاو افغانان هم دا فکر کوي چې واقعي ماسکو په افغانستان کې ثبات او صلح غواړي یوازنی هدف ادا دی یا نړیواله مطبوعات هم داسې ګوري دي تکنه د پبل نظر ورته ګوري؟
په مجموع کې ځکه روسیا په افغانستان کې یو سابقه لري، په خوانی شوروي اتحاد پر افغانستان یرغل کړی وو او دغه سابقې ته په کتو سره د مسکو اهداف او د مسکو اقدامات ته شک پسترګه کتل کیږي. هم په افغانستان کې هم په سیمه کې او هم په نړیواله کچه په لویدیز کې داسې ویرې او اندېښنې شته چې ګواکې د افغانستان څخه بله سوریه جوړه نه شي، ځکه په افغانستان کې د روسیې د حالات د طالبانو نه ملاتړ په عین وخت کې طالبان د امریکا په مشرۍ د ناټو ځواکونو سره جنګیږي او په عین وخت کې طالبان د افغان ملي امنیتي ځواکونو سره جنګیږي او روسیه افغانستان په رسمیت پیژني او په عین وخت کې د طالبانو سره هم اړیکې پالي. داسې یو حالت رامنځته نه شي لکه په سوریه کې چې رامنځته شوی دی چې ځینې ډلې چې مثلا ترکیه مخالفه ده په عین وخت کې امریکا ملاتړ کوي، ځینې ډلې چې روسیه مخالفه ده امریکا ملاتړ کوي او یا برعکس. داسې یو حالت رامنځته نه شي، داسې اندېښنې رامنځته شوی دي.
ډېره مننه علیکم زیسم.
ستاسو نام
قدرمن لیدونکو را سره اوسئ. یو ورکوټ د مخلم بیرته چې راشم نو یو مهم رپورټ درته وړاندې کوو چې آخر د امریکا په کالجونو کې پیغلې د ساينس او ټیکنالوژي زده کړې د لکانو مقابله کې کمی ولې کوي؟ را سره اوسئ.
مهم خبرونه چې چرته هم وي تر تاسو یې درسو. دا خبره خلکو سره دیګو
د پاکستان او افغانستان تر مابین پر دغه چمن سره دی پلو باندې اقدامات اکثر کې صرف 400 نه ده ټول ریجن دی.
هغه خبر پر ابو چې تاسو یې مهم بولئ.
دا څنګه په اول کې ویل دا څنګه اورېدل چې څنګه د خپل کار شروع او اوسې ودا هم دي.
ټوئیټر @VOADIVA، فیسبوک VOADIVA.
یو ور بیا سړی مشه امریکا کې ویل کېږي چې په کالجونو کې پیغلې جنکۍ یا ښځې چې دي هغه د ساینس او ټیکنالوژي زده کړې د لکانو مقابله کې ډېرې کمې کوي. خو د لاس اینجلس سره نږدې یو کالج د کلیرمونټ کالج په دې کې تیر کال نیم په نیمه جنکۍ د کالج نه د ساینس او ټیکنالوژي په زده کړو کې ګریجویټ شوې دي. وجه صدا هم په دې موضوع باندې او سلوین او د ډیوري ډیو همکار ارباب محمد علي صاحب یو خاصه رپورټ تیار کړی دی. راځي چې په شریکه وګورو.
د روبوټ لخوا د چین تایچی یعنی تاریخی مارشل آرټ هنرونه خودل او په مصنوعي خوارتیا کې د ترکه د وجه د جنبو غونډه طالب علمانو د کمپیوټر ساينس زده کړه خوخه کړې ده.
زما په خیال ما د فیصله هغه وخت وکړه کله چې ما روبوټکس اختیاري مضمون خوخ کړو. دې ته به د خپلواک ګاډو مضمون ویل او په دې کلاس کې به موږ بیخي شروع نه خپلواک روبوټ جوړول.
هاروی مټ کالج کې یوازې 800 طالب علمان دي او دوی د کلیرمونټ کالجونو برخه ده. په دې ټولو کالجونو کې د انجینرینګ په زده کړو زیاته توجه ورکول کیږي. دا په دې حق له هم لومړی کالج دی چې د کمپیوټر ساينس د زده کړو دروازې یې د ښځو لپاره پرانستل دي. دا د یو جنې لپاره د کمپیوټر د کوډینګ د زده کړو ابتدایي پیشن کلو و.
دا یو ډیر متوازن کلاس و او زما په خیال پروفیسوران هم ډیر کوشش کوي چې د طالب علمانو د کوډینګ پوهه په پام کې د نه ساتلو بغیر چاته دا احساس ونی شي چې د دوی د مضمون خوښول یو غلطي و.
د کمپیوټر په شروع ورځو کې خزه د دې اول صف کې شامل وي. دغه وخت ګریس هوپر د کمپیوټر د پروګرامونو د مخصوص ژبې په ایجادولو کې ډېر مدد کړې وو. دا بیا د امریکا په سمندري پوس کې ریئر ایڈمیرل شو.
سو شی از دی اوریجینل کوډر.
دا د کمپیوټر د کوډینګ اولنۍ غړې ده. زما په خیال د اتیا او نبی پالیسیزو کې د کمپیوټر د ګیمونو یا لوبو او د کمپیوټر د پروګرامونو لپاره د جنکو په مقابله کې د هلکانو د ته دراوستلو لپاره ډیر اشتهاري تبلیغ وشو.
خو سنې خزه بیا د کمپیوټر د پروګرامونو د جوړولو زده کړو لپاره راوړاندې شوې دي.
که کوډینګ راته زده وي نو زه په خپل کمپیوټر د پروګرام جوړولو په هر طریقه کې په خپل خوخه هر څه جوړولی شم.
د کپنو سره کار کول د تربيت برخه ده.
ډیر په خوشحالي ده دی د لیدو په انتظار يم چې کمپیوټر ساينس د اوسنۍ دور مسلې څنګه حل کوي.
سمانتا آندو سکل په ګرمیانو کې د سوخ لپاره مایکروسافټ کې به کار کوي.
We're not going to get as good solutions.
کوم موسمي بدلون وی او که تعلیم یا صحت په دې چارو کې درا په خو مسلو د حل لپاره شوی پرمختګ او معلومی شوی لارې کافی نه دي.
د مټ کالج مشره ماریا کلاوی وای د اوسنو مسلو د حل لپاره تخلیقی لارې اختیارول دي او دا یوازې د مختلفو قانونو د خلکو د شمولیت لوجه ممکن کېدلی شي.
هم دا د نوځي پروګرام زه د پروګرام کوربه رحمان بودره تاسو نه غواړم اجازه. الله مسپارم. خپل خیال ساتئ.
ګران اردوونکو د وایس اف امریکا دیوا ریډیو او ټی وی د کډم اردوونکو اوس رازو د زمونږ د خبرونه چې کوم مهم موضوعات او باقي کې کوم ریپورتونه دي هغه ته د پاکستان قبایلی سیمو سره تعلق لرونکي سنټرانو د پنجاب حکومت تخوا د قبایلی خلکو سره په وروستیو ورځو کې د زور زیاتی د پیښو په سر په سنټ کې د حکومت مخالفه سوکو باندې د کیناستو فیصله کړې ده. قبایلی سنټرانو ویلي دوی د سیمو خلک د ترهګرۍ په نوم په پنجاب کې ضرورت کیږي. تفصیلي حال اورو د ډیو ریډیو خبريال ارشد مومننا.
د قبایلی سیمو سره تعلق لرونکي د سینټ غړي وای په پنجاب صوبه کې د پښتنو او په خصوصي توګه قبایلی سیمو اوسیدونکو د زورولو په سر یې سینټ کې په مخالفه سیټونو د ناستې پریکړه کړې. دوی په وینا لاهور کې 14 وروستو د پنجاب پولیسو لخوا مزدورې د پاره راغلي خلک زورول کیږي او د مومند ایجنسی سره تعلق لرونکي سینیټر هلال الرحمن وای د پنجاب حکومت په دغه رویه دوی وفاقي حکومت ته سو واره احتجاج کړي خو هغوی هیڅ قسمه ګام نه دی پورته کړي او په عکس العمل کې د پاټا سره تعلق لرونکو اتو سینیټرانو په مخالفه بنچونو د ناستې پریکړه کړې ده.
دا سلور پنځه ورځې چې کله نه دغه د لهر شروع شوی دغه د بمنی نو هغه نه پس په خصوصا په پنجاب کې د پښتنو خلاف یو مهم شروع شوی د هغوی شناختي کارونه او د هغوی خلاف لکه یو تعصب دغه شروع کړی چې دا څومره پښتو ویلو والا یا د کپړې اچولو والا چې دا ټول دهشتګرد دي. نو د حکومت په طرف نه بار بار مونږ بار بار هغوی ته دا موقف وو چې یاره تاسو کم از کم د دهشتګرد او د پښتنو جامې سره دا مکس کول دا مناسب نه ده.
د پاکستان سینټ په یو سلسله روغړو کې د اتو تعلق قبایلی سیمو سره دی. په سینټ کې د پاکستان پیپلز پارټي او اتحادي ګوندونو اکثریت دی او حکومتي ګوند مسلم لیگ نون ته د فاټا سینټرانو ملاتړ حاصلو. خو سینټر مومن خان وایي چې اوس به حکومتي ګوند په قانون سازي کې د نور مشکل سره هم مخ شي.
مخامخ حکومت د زور ورکړي ځکه چې موږ تقریبا اته ممبران دي فاټا ممبران دي سینټران دي
سینیټر صالح شاوی په تیرو څلورو کلونو کې ورته حکومت د ترهګرۍ ځپلې سیمې لپاره هیڅ قسمه پند نه دی ورکړی.
څلورو کالو کې یو سینیټر د فاټا ته څلورو په فن نه دی ملاو شوی ورنه حکومت دا وخی. پښتانه دی په عذاب کړی دی او دا یو نفرت په دنیا کې په پاکستان کې پیدا شوی دی. پښتنو په کومونو کې د پنجاب د حکومت نه او د سند حکومت نه چیرې ګوننګر خو لکه چې پښتون دی یو پلس ګوننګر په پنجاب هم دی کنه خو دا خو نه کور ورانه ای او نه 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 غوړ کیږي. زه خو ورک شوم تبا شوم کور مې وران شو سره ما باندې غم را سپور دی دوی کوي سم نه وای.
د پاکستان سینټ کې یو سلسلور غړی دی او د سینټ ویب سټ شمیرو تر مخه 33 سیټونه حکومتي ګوند مسلم لیگ نون او اتحادیان اته پاکستان تحریک انصاف او اتحادیان او 35 سیټونه د پاکستان پیپلز پارټي او د اتحادي ګوندونو دی. ارشد مومن وایس اپ امریکا دی ریډیو شبقدر.
ګران اردوونکو تاسو د سینټرانو خبرې واورېدې. د پاکستان پنجاب کې اوس هم ګڼ شمېر پښتانه ځوانان مشران کارونه روزګارونه کوي تکلیفونه هم لري. تېره ورځ په خبرونه کې د ډیو ریډیو هلیو خبرونه کې دغه کسانو کې ځنو ماسر پروګرام کې برخه اخیستې وغي وی چې کله امنیتي حالات ټیک نیوي دي زورول کیږي خو چې کله امنیت سم وي هغه بیا کارونه روزګارونه ته خوشاله هم دي. دغه پښتانه چې د پښتنو سیاسي ګوندونو مشرانو د پښتنو د زورولو وروستو څه خبرګون خودلې آی دی اواز پورته کړي کنه د پورته کړي دغه پښتنه مونږ تیر ورځ د ډیو ریډیو په فیسبوک پانه باندې کړي او اوریدونکو تم ویډیو کتونکو تم ویډیو چې تاسو په دې باندې خپل نظر شریک کړئ. نظرونه خو ډیر راغلي. محمد اکرام راغلی استودیو ستان نور حل لغنه اخلو. اکرام په خیر رالی.
ډیر مننه شب
اکرام. څومره خلکو په دغه پښتنه باندې مونږ پښتنه خو دی چې تاسو د پنجاب کې چې کوم پښتانه ضرور کیږي په دې باندې د پښتنو مشرانو خاموشي ځکه هغه تر اوسه پورې خبرګون نه دی راغلی. د خلکو څومره خلکو په دې لیکل کړي دي څومره ځوابونه څومره کمنټس راغلي
دغه هر څه خلکو کتلیم ډیر دي او ډیر ځوابونه هم پر راغلي دي. زیاتره چې کوم ځوابونه په دې باندې راغلي دي هغه کې د سیاسي مشرانو د هغوی په چپ خپل پاتې کېدو باندې ډېری نیوکه شوې دي. د پاکستان په حکومت باندې پکې ډېری نیوکه شوې دي. سیاسي مشران پکې پنخ کړل شوې دي. زیاتره چې کوم کمنټس یا خبرګون راغلي دي په هغه کې په سیاسي مشرانو د هغوی په رد عمل باندې سخت خبرګون هغه مخ ته راغلي دي.
اکثره د زمون چې د ډیو ریډیو خپل کوم د فیسبوک پاڼه د قدر منوردون کو کله چې هم باغی من دی کومګه یو خبر یا دغه شن نظر پښتنه واچو نو د بد قسمتۍ نه د بد مرغه پاغي کې په زید دي چې په دغه موضوع لیکنه وشي کنزل او بدرد ډیر وکرم. زمون په دغه پوسټ باندې کزه دا وایم چې بدرد خلکو سمره لیکلی یا یو بل تاسو په بدرد سمره ویلې وکړل ویلې خو نشو خلک اوریدونکو خبر کو چې خلک څه نظر لري سوای
شبدرا د بد مرغه او بد قسمتۍ نه دغه چې څومره کمنټس راغلي دي رد عمل راغلي دي که هغه وکړي شي نو په هغه کې سپکو خلو زیاته استعمال کړل شوی ده. که فیسبوک وی او کو بل میډیا وی باید په هغه باندې تعمیري خبري وشي چې کوم نیوکه کیږي هغه په یو ډیره ښه طریقه کې دی شي او څومره چې تمل لرل کېدل چې په دې کې د جذباتو په ځای باندې ټوس یا کلکې خبرې وي د هغې په بنیاد باندې خبرې وشي نو ډېرو خلکو پکې سپکه خوله هم خوځولې ده او ډېرې ویناوې پکې دا د افغانستان لخوا هم راغلي دي چې زیاتره کم کمنټس کتلی کېږي د هغه طرف نه خلکو په هغه باندې خپل ځواب زیات ویلي.
هغه کوم په ځای دی چې د پاکستان د پښتنو سره همدردی او خی هغه په سیر بدرد او کنزل ډیر ول شوی دی. ډیر سپک خبرې زیات دي په ځای دی چې دغه سره همدردی او کی ادا وي چې بل کار روان دی یا په کار د پښتنو مشران په دی خپل خبرګونو خی.
ا بالکل همدا سره
ډیر مننه کرام ډیر مهرباني
ډیر مننه.
وایس اف امریکا دی ریډیو ټی وی د قدر منوریدونکو موږ سره ملګری اوسې یا اوس هم په پنجاب او سند صوبه کې د پښتنو سره د دوی په جامو او په سیرې باندې د زور زیاتوالی او بیا په پنجاب کې ځینې ځایونو کې داسې رپورټونه چې عامو خلکو ته ویل شوي کچاره پښتانه ویني نو نږدې پولیسو ته دې ضرور معلومات ورکړي. په پنجاب کې زیاتره پښتانه چې میشتي او کار روزګار لپاره تللی دي هغوی هم د دغه زیاتیانو خبرې کړې دي ابراهیم شینواری سره چې هلته کې لاهور ته تکړې او د دوی سره خبرې شوې دغه رپورت تاسو پام راګرځو.
دلته لوکوالي راغلې مګه تقریبا دما دلته یو 14-14.5 سال کېږي د بلور کې دلته مزوري کوم او دلته دا مشکل موږ ته دلته پولیس والا موږ حکم ځکه موږ نه هغه موږ ته وځي انټری کارت راکړي چې انټری کارت نه وي نو موږ ته سیده پښتانه ته وځي نو هغه دا موږ بس پیسې ورکو پیسې باندې نه خلاصو او روزانه لګا دغه دغه تنګول دي موږ نه تنګول لپاره لګا پاره ځکه موږ ته هغه نه کې لګولې نو موږ هو دلته د دې سوچ ته موږ ځو موږ تاسو کې او خبرو کې ځکه چې موږ پاکستانی نه صاحب نه خو نه راغلي جاپانی نه او موږ لکه بیس نه بیس موږ تنګوي
پولیس موږ تنګي دي خبره باندې او زمو سره شته دي ګاډو نشته کمپیوټرایز او دې هغه باوجود موږ باندې وای پرچی جوړه کا او لکه تنګي بار را کم تنګي وای پرچی جوړه کا لکه پیسې رانه لې او دې لپاره موږ وای چې موږ سره لکه ناک دا غو کی تاونو
ځای پولیس دوی له نادره له اړه ورکړې شوی کمپیوټرایز شناختی کارډونه هم منلو ته تیار نه دي او د دغه په ځای د بډی رښتونو په اواز ورله د خپل اړه د لاس لیکلي ارزي د ريجستریشن پرچی ورکي
او تقریبا لس کاله مې درته کې لاهور کې وشو او ته چه په هوټل کې کار کوم دا زمونږ دیرو حالات ماحول دي اته نه خلاص کسانو باندې کې پاتې کیږو او دلته کې موږ ته د اوبو تکلیف دي د بجلی د خو د سره د دینه لوشن ډیر زیات دي او نور کې اسی پیسې دا چې پولیس څنګه ولر څنګه ول کوي چې باید تاسو د کوم ځای انټرویو کړی پانکیو کړی ډینګې او کوي هلته لاړ شي دلته کې راشئ تاسو دلته کې څه کوئ در خپل صبح کې در خپل روزګار کوئ زمونږ د حالات ته حکومت زمونږ د درخواست ته چې بده کې موږ سره زمونږ د پښتنو لک خیال وساتي هیل موږ سره کې بده کې موږ تنګول در تنګول در خاصي به سره نه کوي
د پښتون کام دغه ګلالي ځوانان څوک چې زیاتره اله د سکوتلو په عمر کې دي سحر وختي د روزګار په تکل کې راوځي او تمام ورځ د پردي کام وګړو په خدمت کې په دغه سوچ او فکر کې تیر کړی چې کله به د دوی د قسمت پایه هم مثبته چکر اخري او خپل ګل وطن ته به واپس لاړ شي. ابراهیم شینواری، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو ټلویزیون، خیبر ایجنسی.
ګران اردن کو دا وایس اف امریکا ډیوا ریډیو. قدر اردن کو پاکستان کې د اتلسم آئینی ترمیم وروسته که څه هم صوبو له د اختیار ورکړ شوی چې دی د خپل صوبو تعلیمي نصاب جوړ کړي، خو د بدغه مرغه په خیبر پښتونخوا کې اوس هم هغه خلک چې د سترګو نظر نه لري یا نابینا وي، د هغې لپاره چې کوم د زده کړې طریقه ده چې ورته بریل ویلې کېږي، هغې پرې زده کړه کوي یا کولی شي. دغه نظام لا اوسه پورې په خیبر پښتونخوا کې نشته دی او نه په راتلونکي کې داسې څه منصوبه شته. تفصیلي رپورټ په دې حق له اورو د مدثر شانه.
یو وخت داسې و چې د صوبې نابینا زده کوونکو ته به د پنجاب او سند صوبو د ژوند ژواک، کلتور او نورو معلوماتو په حق له معلومات ډیرو، خو د خپلې صوبې نه به ناخبره وو. او د هغې غټ علت دا و چې صوبې د دې لپاره تعلیمي نصاب نو جوړ کړی او د نورو صوبو د نابیناو لپاره جوړ کړی شوي مخصوص کتابونه چې بریل ورته وایي دلته ښودل کېدل. خو اوس په لومړي ځل د صوبې د نابیناو لپاره نصاب جوړ کړی شوی دی، خو دغه کتابونه دلته نه بلکې پنجاب کې چاپ کیږي. او وجه دا ده چې صوبایي حکومت لا دل تخپل بریل پریس نه دی لګولې. لکه په دې حق لچ د پیښور د نابیناب د سکول پرنسپل محمد عارف ډیوا رادیو ټی وی توای
کو زمون په دغه کې فار ایگزامپل د رحمان بابا دغه کېږي، یا مطلب دا چې نور زمون د پښتنو چې کم کلچرل یا سومره هیستوریک دغه دی، هغه اوس مونږ دلته د کی پی ګورنمنت دغه کړی دی. یو ایشو دا تاسو بالکل دا کړی چې بریل پریس فی الحال شته دی نه، د لپاره الوکیشن شو لکه د پریویس بجټ سکیم د لپاره شو. خو بیا چونکه هغه کې پاغه باندې اماؤنټ زیات راځي، نو هغه چې کوم زموږ ایڈمن ډپارټمنټ دی هغه هغه شي دوباره بیا فائنانس ډپارټمنټ سره ټیک اپ کړی دی.
کوهیله مند چې بریل پریس په هم ډیر زر دلته ولګي. البته د دغه سکول یو استاد زاهد نواز چې خپل هم نابینا دی وای خوشاله يم چې اوس د خپل صوبې نصاب ماشومان ته خایم، خو زیاتای پنجاب کې د دې کتابونو د چاپ کېدو په وجه دا مونږ ته په وخت نه ملاويږي.
مسله شته دی لکه مونږ ته کم کم زه کوم چې که ګورنمنت دی که پرایویټ چې کوم سېکټر دی هغه چې زمونږ دومره هیلپ کوي چې یا دلته یو پریس ولګي. ایون کا پریس پاسبل لی مجھے یو ترما فارم دتا روڑی نو مونگ سر چرا کم بکس دی نو دا مونگا مطلب داغی کی داغا کولی شکا نو چکم بکس مونگا جوڑو مونگ تباغی کی بیا دادیل مدن بلا گی.
او وای د دې کتاب زیات نه زیات وخت دوه کال وی او د خرابې دوه صورت کې به موږ مجبور یو چې پنجاب ته د نورو کتابونو فرمایش وکړو. د غرض د خیر خیګړې د کارونی او فعال تیمور کمال وای د اتلسم آئینی ترمیم نه پس دا اوس د وفاق نه بلکې د صوبې د حکومت ذمہواری ده چې دلته بریل پریس لګی او دې څنګه کې خپلې پیسې بچ کی.
تلسم ترمیم نه پس ټول اختیارات صوبو ته ملو شو. پاغه کې یو د بریل پریس چې دا کم کتابونه په پنجاب کې دغه کېده، خو هغه ټیم مونږ خپل کتابونه نه چاپ کول، مونږ به د پنجاب نصاب دلته خپل خپل مازور ماشومان ته کم چې نابینا ماشومان دي پړوم بي زل دا دي زمو خپل د پښتو زمو د صوبې نصاب چاپ شو په پنجاب کې. او په کار دار چې لکه دا بریل پریس ته په دې صوبې کې جوړ شي او دا د دې څومره ګټه دا هغه دې صوبې ته ورکړي شي.
دا وخت د لکانو د نابینا پرایمری سکولونه پیښور، سوات، ایبټ آباد، مردان، سوابی او ډیر اسماعیل خان کې موجود دي. دغه شان د جنکو نابیناو یو سکول پیښور کې د خود پیښور د لکانو سکول کې د دیار لسو استادانو باوجود صرف 15 زدهکوونکي دي. او ویلته دا خودل کیږي چې د وسایل ورکولو باوجود حکومت میندې پلاران په دې نه تشویق کړي چې خپل ماشومان دغه سکولونو کې داخل کړي. او هر څوک د 13-19 کال راهسه سرشمیره نه ده شوی او د نابیناو صحیح شمیره نه ده معلومه، خو ویل کیږي په زرګونو به د تعلیم د حق څخه محرومه وي. د همکار هاشم علي سره مدثر شاه، وایس آف امریکا، ډیوا رادیو ټی وی، پیښور.
دا وایس آف امریکا ډیوا رادیو او ټی وی د قدر منوریدونکو دا زموږ یو ساده خبری خبرونه چې د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه تاسو نه خنيغه ولیدا او وا موریدا. ډیره مننه کوم چې مو سره ملګری وای زېما غزل محفل پروگرام چې دی هغه به استاسو تړواندی کیږي. رحمان بنیری به تاسو دغه پروگرام وړاندې کوي. تاسو هم د دوی سره په پروگرام کې برخه اخیستلی شئ. ټیکنیکل اړخته مو سره همکاري کوله پروډوسر او وکیل خان او موسی انجینیر زو جان او مارټن. د هغوی نه هم ډیره زیاته مننه کوو. اجازه غواړو د پروگرام قربانه او وګمجالوان سره د خپل همکار شیب زاده.